السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیې خپروي، او د 2020 کال د اګست راهیسې یې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندوز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربان په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتګ نورسه خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو
د یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وه کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول ته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نیسئ حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې را نیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وولم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وي
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوو یا یې کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې نه وې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ در ته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولې ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې مونږ همچنن زمونږ صنفیانې هم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره شوقي کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مم وته زه په اصل په سم کې وړم اکتوبر کې مزه وړم ټول ما نه غټې وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نوې د استاد درته ویل چې جګېښه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه وي ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم.
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نور ټول ور به راسره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلی خویندو مې هم راسره ویلی ورونه مې هم راسره ویلی.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله خور مې مې پلار نه زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نو وروسته چې مکتبونه بند شو، دغه ورځ د څه کیسه دی په یاد، د څه خاطره دی په یاد چې موږ سره شریکه کې؟
هغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو، په هغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد موږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وای خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تتللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړه کټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم. ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي خپل خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوې څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سم پلان لرلی ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرلی خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یاد چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کې د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته را ورسېدو.
ارزو د سمیه پاړه باندې دغه د مور خبري اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هر ورځ تیر یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستی یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی. لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خره غلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته وروپی جنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي رادیو لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله، تاسې د بیا د غیر رادیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم، یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې په پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلف کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره، د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلې دي، بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هغه هلته مې لږ دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ چې هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و. او نور د کور څوک نه اوس کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښتل چې زه باید پنتون ووایم، ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګورو، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پنتون وویلې، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستر نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده، فعال ده، خو متاسفانه د ښځینه وو لپاره نه، د فیم لپاره نه، د نارینه وو لپاره.
اداره او ډیپلوماسي،
اداره او ډیپلوماسي وو
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسر یم، یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سې د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به هم تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنې د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندویه کار کوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بکړو، ماد باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بنډو کښې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کښې، دا مرکز ګردېز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، څه هغه اقلن که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي، بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، مغونه جوړول. مثلا کدی سی یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسي عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر داسې تقریبا د 20 کاله کېږي صدای فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو په پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې، هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما سې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. که څه هم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه هم یو نفقه
او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. که سم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پټپو له به زړل، سوبه خدا او می بخین نه لره لسته سوبه بیا رزید موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لره لرو یعنی بخې ټوله مقتدی سوال که خواندې مندي قسم داری وای پم څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزان سي کنه اری و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونه لسی زده کړې کړې دي یو زوی مې د زمزم پانتونې ویلې دي سارون والی او قزای ویلې بل زوی مې د غو پر دېش دندانې ویلې او بل زوی مې تولسم نه خلاص وی او کل پانتونې ویلې ادبیات دري په دې ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو وخت کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دې ته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار مې یو فامیل درپسې بیا نه او لورکۍ مې څه دا یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه دې څه زده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما الواجه لکوي تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک وایي په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدل یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا ای دوی نه نظارت وکړو ای دوی د کارونو نظارت وکړو ای دوی لیدنه وکړو شاید ای نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بلکل موږ دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسې باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورس وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولې د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نمیلې سم مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مداري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړو.
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیات تقاضا خو د دوی سره د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي ک فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اتا مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره د سي مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلام تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکړو نو زه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړی بس هغه ته مصايبي مرسره وکړو دوی ویل چې موږ مثلا پال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سی غټ سی او نور بچی وزګي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړی مثلا دې دوه میګو نه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې دیغه نه سودانه جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول تر سره سوالې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ شي او اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی او یا ما په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی یا کور کې عزت للی مثلا تاسو تاسو باور وکړئ یو کور ته للی جندر په بخش کې سم کار کول جندر افسر ومه چې نارینه او خزه او خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړې او آتا خپله تر خبرم نه وو چې دوی ما کې نه مال ولې د لور په دې سره د صد پلاره لري یا د خزه په کور کې خپل لري دای مور دې تانه دي حق دې ته ټول دې سره ټول مشوره نه کوله ټول د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه خزه میړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چهار مغز راوړی وو یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې لبرکت موږ کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سره ترسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوې دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړی شي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې سم مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسول او هغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په نه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزی باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې ده مخکې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه به کې نه ولا دوه وروره دا دي ته حق ده سه مثلا یو خزه سي راضي مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان نه ده سه ته مثلا دا د لرګوي پیټ په سر غدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږیدو ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
ستاسو تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوښ چې حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانوي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نو
ریس انت ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه که دیش ورکن ته فکر دکنه پیش دوی په مازغه کې پیچکاری شوی که دی نارینه ته سه معلومات ورکړسی دوی ته سه ترننګونه ورکړسی نارینه سه سوی خزی منی
هم دا خبر مکول هغه د دومړنی انتخابات چو د کدی د ولسمشری انتخابات کدی ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خود دویم ځل لپاره چې هغه یما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزی په یو تاسو باور وکړي چې د خزی وسې د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاسي یعنی خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس بیخي نه سوس خو د ښځو نه بیخي هغه خوږې خاطرې طرف سل سوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په د وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه نه زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
ده دا نه دا خوږه خاطره ده څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم خوش پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره خوشحالي ځای و چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدلې بلې مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي
پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
چسک مستاد مینے دا شربت جام دغو گن زماد شہادت جام بل خائی چ قبول پا خلوص کی سوک چ چال ور کوی دا موہا پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري رو
غانے با قبول کی دا منت جا غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نگ مرا تگی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی 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 گنن
گستل گدی توری گنن
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غدتن کئی مینی غدتن کئی مینی نغم راتا غیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا.